سیاسي ازادي راديو ته ورشي سپاپونسن کې د سهار لاس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راديو بل یو سات خبرونه پیل سوچ ډیره برخه د ازادي راديو مجلې ته ځنګړې سوې. په خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو. یو امریکایي چارواکي یو بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. دا او نور مطلب په څو شیبو کې په تفصیل اوریدلی سئ. خو پیل له خبرونو کېږي. زلمی خلیلزاد د افغانستان په سولې کې د ایران رول زیان رسوونکی وباله. په اروزګان کې د جګړو له کبله شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي. په ایران کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي، خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته ګوزار ورکړي. زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یوه آنلاین بحث کې وویل ایران غواړي تر هغو چې د دغه هیواد د واشنگټن ترمنځ یو موافقه کیږي امریکا د افغانستان په جګړه کې په داسې حال کې ښکېله پاتې سي چې له زیاتو لګښتونو سره سره یې نه ماتې او نه بریا په برخه وي. د پاینې حال کې وویل چې ایرانیانو ته پر دې مسله بلنه ورکړې چې په هغو غونډو کې ګډون وکړي چې د افغانستان پر راتلونکي کیږي. د اروزګان چارواکي وایي د دې ولایت پر ګیزاب ولسوالۍ د وسلولو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي دي. طالبانو په ورستۍ ورځو کې د اروزګان په ګیزاب او دیروت ولسوالیو کې پراخې حملې کړې چې په نتیجه کې د راپورونو پر اساس دواړو لوریو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د اروزګان د ولي ویان زړګي عبادي په ګیزاب کې د جګړې له لاسه د بې ځایه سویو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د زرو تنو په شاوخوا د شي کورونه لرو چې د شیران منطقې ته تللي، همدارنګه د کندي او ساحلي ته تللي دي. په دې رقم کې چې د مرکز کرنکوټ رسیدلی
سلګونه تنه نور په دیروت کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ سوي دي. د اروزګان د ولي ویان وایي چې کومانډو ځواکونه وربلل سوي چې ژر په ګیزاب کې هغه ساحې له طالبانو تصفیه کړي چې دې ډلې په وروستیو بریدونو کې نیولې دي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ په لومړۍ مسابقه کې طوفاني حریرود وتوانی چې اباسین سپې لوبډلې ته ماتې ورکړي. د اباسین سپې د لوبډلې غړي وایي چې د روان ټورنمنټ لپاره کافي تمرین نه و کړی. د طوفاني حریرود ټیم لوبغاړي رحمت الله خیرخوا چې په دې سیالۍ کې د خپل ټیم لپاره ګول واهه وایي خوشاله يم چې د ټیم لپاره می ګول واهه. مهمه نه و چې څو ګول وهي یا نه وهي، ټول یو لوبډله وو او له شمرغمو درې امتیازونه وګټل. دغه مسابقې په کابل کې د اتو ټیمونو ترمنځ پرون پیل سوی چې د اکتوبر تر 19 دوام کوي. ټاکل سوی چې نن شاهیني اسمایي له میوان اتلانو سره مخامخ شي. په ایران کې وربیا په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. د تهران ښار د شورا رئیس محسن هاشمی وویل له یوې میاشتې وروسته په پلازمینه کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې وربیا په زیاتېدو دي او اوس د ورځې اویا تنه په کورونا مړه کیږي. د دا هم ویل چې پخوا هم په تهران کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر د ورځې سلو تنو ته رسېدلی و، خو وروسته د ورځې 49 ته راټیټ شو. په پا پاکستان کې وی محکمې د ډاکټر شکیل افریدی محاکمه یو ور بیا وځنډوله. شکیل افریدی له هغه مهال چې په 2011 کال کې د امریکا ځنګړو ځواکونو په بټاباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواژه بندي دی. ویل کېږي چې افریدی د واکسین لاره د بن لادن کور پیژندلی وو. افریدی د 2011 کال د می پر درويشتمه نیټه ونیول سو. پرون د پېښور د استیناف محکمې وویل چې پر دې قضیه به د روان سپتمبر له 1 غور پیل کړي. د افریدی مدافع وکیل قمر ندیم پرون ازادي رادیو ته وویل چې د د موکل محاکمه تر اوسه پورې شپاړس وارې ځنډول سوی ځکه چې دولتي څارنوال نه دی حاضر سوی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او بریتانیا ممکن ژر د بیلاروس پر چارواکو د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د اعتراض کوونکو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګوي. رویټرز خبری اژانس د څلورو چارواکو په قول چې نمونې نه دي څرګند کړي وایي چې دا درې هوادونه شي. نن دوی ورځې وروسته له دې د بیلاروس پر چارواکو بندیزونه اعلان کړي چې الکساندر لوکاشینکو په پټه د لوړې مراسم پر ځای کړل. اکثر لویدیز هوادونه د بیلاروس د ولسمشرۍ انتخابات له درغلي ډک بولي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک را پرون ویل چې هیواد یې له امریکا او کاناډا سره په همغږي بندیزونه لګوي. شغلی راب دا هم ویل چې له واشنگټن او اوټاوا سره په دې اړه کار کوي. د استرالیا د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی توپ وهونکی دان جونز پرون په ممبئی ښار کې د زړه له سکتې وروسته د 59 کلونو په عمر ومړ. جونز د هند د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل د مبصر یا کومنټیټر په توګه ممبئی ته تللی و. د استرالیا لپاره په 200 ټیسټ لوبو او 144 یو ورځنیو مسابقو کې برخه اخیستې وه. د جونز پر مړینه د کرکټ نړیوالې شورا او د بیلابیلو هیوادونو کرکټ بورډونو خواشینی ښوولې ده. خبرونه مولو ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي ور بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. ښاغلي خلیلزاد د خبره پرون کړې ده. اسمت سروان او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اور کم یا د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره خپل غوښتنه تکرار کړه. دی وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدا د منلو نه ده او د کمیدو په اړه باید ګامونه واخیستل شي. د په دې اړه د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته وویل
باوریم لازمه ده چې د دوالو خواو لور تاوتریخوالی کم شي. زیل دوالو خواو سره د خبراترو په پروسه کې یم. هیله لرم چې د افغانانو او نړیوال ټولنې په فشار د تاوتریخوالی کمیدا یو له لومړنۍ موضوعاتو وي چې پاله یې پرمختګ وشي.
تر دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د چهارشنبې په ورځ د کندهار ته سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د تشدد پر کمیدو ټینګار کړی و. د راپورونو له مخې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته د توقع خلاف تاوتریخوالی کم شوی نه دی. پرون د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکو وویل امنیتی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې په وازه خواول سوالي کې لسکونه طالبان وشلې دي. له بلې خوا د ورزګان چارواکو پرون وویل چې طالبانو 28 پولیس وروسته لدی وژلې چې د جګړې په ترڅ کې دوی ته تسلیم شوي وو. خو د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد وایي چې دا پولیس په ګیزاب ولسوالي کې د جګړې په ترڅ کې وشل شوي دي. د دې ولایت په دهراوت ولسوالي کې هم د 12 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی دی. چارواکی وای طالبانو ته ورسته لدی مرجوب لی واوشته چې د چهارشنبه پښپې د لندیانی د سیمې پر امنیتی پوسټو بریدونه وکړل. راپورونه شي چې د جګړې له کبله په دهراوت او ګیزاب ولسوالیو کې سلګونه تنه بې ځای شوې دي. په همدې منځ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله پرون په کابل کې د امریکا له شار زافیر سره په کتنه کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او د ورکم غوښتنه یې وکړه. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې دیارلس ورځې پخوا په قطر کې پیل شوې، خو د دواړو خواوو د تماس دلیل هم د رسمي خبرو د پیلولو لپاره د طرزالعمل پر سر موافقې ته نه دي رسېدلي. د افغانستان حکومت بیا بیا د اوربند غوښتنه کوي، خو طالبان وایي چې په دې اړه به وروسته له دې خبرې کوي چې د جګړې عوامل څرګند شي.
د اوربند غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لوی څرنوالي وایي سرش کال د وژنو پیښې زیاتوي. نور حال د ډی وی نادر پراپور کې.
د زلمی امرخیل د جنازې مراسم چې میدان وردګو ولایت میدان ښار کې خاورو ته وسپارل شو. د زلمی امرخیل د خپلوانو په وینا نو موړی د سیشن بي پښپا کله چې غوښتل د خپلو دریو زامونو یو شاګرد سره له ورزشي کلب د کور په لور لاړ شي، د نامعلومو وسلوالو په حمله کې له خپل شاګرد سره ووژل شو. د 30 کلن امرخیل د ماما زوی صفت امرخیل ازادي راډیو ته وویل
یاز دیک تا نارسیده دلته مو کوته ده. دوی تقریبا شپږو کسه و، درې زمان و سره، یو خپل و او بل یو شاګرد و سره. شاګرد هم شهید سه او دای خپل هم شهید سه او دغه درې زمان یا دوه زمان ډیر شدید زخمیان دي او هغه بل ډیر سرسرکی زخمی سوی ده.
د صفت امرخیل په وینا وژل شوی زلمی امرخیل د افغانستان سیمه ایز ارګانونو اداري امنیتي کارکونکی او د کانګ فو د یو ورزشي کلب استاد و. د کابل امنیه قومندانۍ هم د زلمی امرخیل وژنه تاییدوي، خو دا چې دولتي کارکونکی دی او کنه پاړه یې څه نه وایي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي سږ کال قتل په افغانستان کې د لوړ شمېره جرمونو په قطار کې راځي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې ازادي راډیو ته یې لیږلي، د روان مالي کال لومړیو شپږو میاشتو یعنی 1990 کال جدي څخه تر دیر لسو نو نویم کال تر جوزا پوری یو زر شپیته قتلونه تر سره شوی چی یو زر دو لسی په قصدی قتلونه کی دی. دا اداره دغه شان وای چی تیر کال د همدیش په گومیاشت په پرتله د قتلونو شمیر لوړ خو د قصدی انسان وژنې کچه ټیټه ده. د لوی سرنوالی د معلوماتو مخې تیر کال یو زر پنځوس قتلونه شوی چی یو زر ولسی په قصدی ډول دی. د افغانستان لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی ازادي راډیو ته وویل کابل، بغلان، تخار، ننګرهار، بلخ، قندهار هغه ولایتونه دي چې د قتلونو کچه پکې لوړه ده.
آمار ولایت کابل،
بغلان، تخار، ننګرهار، بلخ او قندهار هغه ولایتونه دي چې د وژنو تر ټولو لوړې شمیرې لري. په 1399 لمریز کال کې د مخدره موادو قاچاق په لومړۍ، سرقت په دویمه او قتل په درېمه کټګورۍ کې دي.
د ښاغلي رسولي په وینا دا ټولې د قتل قضیې د لوی سرنوالۍ لخوا څیړل شوي او مجرمین د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر ښاریان بیا وایي په دې وروستیو کې د غلا او په مقابل کې د خلکو وژنې سخت ویرولې دي. د کابل ښار اوسیدونکي احمد زبیر او نورعالم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي له افغان امنیتي بنسټونو غواړي چې د امنیت ښه کېدو په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي.
له ماښام وروسته حتی په رڼا ورځ باندې کله چې ماښام وي یو څوک چې یو ټکسي ته پورته کیږي ټکسیوان له ده ډارېږي او دی له ټکسیوان ډارېږي او په رڼا ورځ باندې د خلکو څخه د یو زر افغان نوی پارزخ باندې موبایل باندې خلک وژل کیږي وهل کیږي ټکول کیږي.
مشکل زیات د خلک هم وژل کیږي. مشکل لرو دومره غړ مشکل لرو د حکومت ست نمنګ داخله ده چې موږ مشکل حل کی.
لدی وړاندې د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلی وو د کابل ښار امنیتي کمربندونه پراخ کړي تر څو امنیتي وضعیت ښه شي. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلی وو چې کابل ښار کې د نفوس ډیروالی او د امنیتي زیربناو کمښت د امنیت خرابېدو لامل شوی. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې له کابل سربیره له یو شمېر نور ولایتونو څخه هم د قتلونو په ځانګړي ډول هدفي وژنو راپورونه ورکړل شوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وروستی راپور مو دا دی چې وروسته له هغې چې تېره اونۍ د ننګرهار چارواکو دلته د لسو میلیونو ډالرو په ارزښت د دوو میلیونو پاشخانو د ویش لړۍ پیل کړه ګڼ غبرګونونه راوپارېدل. د ننګرهار اوسیدونکي وایي دغه پاشخانې داسې وخت ویشل سوي چې ګرمي ختمه سوې ده او خلک په کوټو دننه سوي دي. سحر ګل امیرزای راپور لري.
ننګرهار میشتي په داسې حال کې په مرستو کې د شفافیت د نشټوالي له امله شکایت کوي چې تیره اونۍ په ننګرهار کې ځایي چارواکو د لس میلیونو ډالرو په ارزښت او لګښت د دوه میلیونو مرسته شوو په شخانو د ویش لړۍ پیل کړه. د ننګرهار اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې په شخانې په داسې حال کې توزیع کیږي چې د اوړي او میاشو موسم ختم شوی او خلک کوټو ته پرنوتو دي. د دوی په باور خداوه چې دغه میلیونونه ډالر په یو بل بنسټیزه پروژه لګول شوی وای څو د ننګرهار اوسیدونکو ترې دایمي ګټه پورته کړې وای. د دوی لړل احمد شاه او شریف الله ناصری ازادي راډیو ته په خپل خبرو کې وویل چې مرستندوی بنسټونه خپل مرستې تل په سوري او بوجي وکړالېږي چې لامل نه یوازې مرستې بل په لوزي بلکې په خپل وخت نه تر سره کیږي.
نوم احمد شاه د جلال آباد ښار نه د لس میلیونه روپو په شخانه راوړی او دای تقسیم کړل او په داسې وخت کې تقسیم کړل چې دا غیر د فائدې وخت للی او دغه ډېر زیاتې روپۍ دي او دغه پیسې دوی کده چې په یو بنسټیزه پروژه لګولې ولې نو دا به ډېر ښه و چې دایمي د افغانانو د دې قوم او د دې خاریان لپاره ګټه و.
شریف الله نسریم د ننګرهار یو تن اوسیدونکو اصلا خبره ده چې بدبختانه نه بین المللي ډونران چې موږ سره مرستې کوي نه دی د خپل مرستو د کیفیت تضمین کړی نه د وخت د پیژندنې او د درک په اړه صحیح سوچ کړی. په حکومت کې ځینې شانس ته بودیجه ده مصارفات چې ځینې وخت کېږي خو پر حال د بل د خپل بنسټونه لري هغه دې څارو کې هغه دې ارقام معلوم کې هغه دې قیمتونه معلوم کې چې دلته د مرستو د بوجیو خولې خلاصې دي خو ولې سوری دي برته بلا بل اخوازي باید صحیح څارنه وشي دقت وشي په دې کې کاغه بین المللي مرستې دي کاغه د خپل هیواد له داخل نه کېږي د دې ټول غوښتنې دي چې باید شفافیت پکې تضمین شي.
بلخوا د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي که څه هم ننګرهار یو ګرم او د میاشو ډک ولایت ده او په شخانو ته پکې زیاته اړتیا وي خو په خبره یې چې وخت تیر او له غفلته کار اخیستل شوی دی. د ولایتي شورا غړی عبید شینواری ازادي راډیو ته وویل اوس باید ولایتي اداره دغه غفلت څیړنه وکړي او موضوع د ننګرهار خلکو ته روښانه کړي.